پاونسن کې د مازیګر څلور بجې سپېد د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې ولسی جرګې نن هم د کابینې درې وزیران استیضاح کړل. په کابل کې یو ځن وژون کې بری څلور کسان وژلي دي. خبرونه په خبری سرویس پیلوه. د نړۍ په خبرونو کې راځي چې پاکستان ترکی شوونکو او د شوونځیو نورو ترک کارکوونکو ته له دې هیواده د وتلو امر کړی. د انډونیزیا پولیس وایي د پلټنو پر مهال د جاکارتا والي اسلام ته په سپکاوي تورن کړی دی. رحمت الله افغان خبرونه د افغانستان په خبرونو پیلوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر په فراه ولایت کې د تختونکو له منګولو د راخوشي شوي ماشوم نوید له پلار سره ټلیفوني خبرې کړي. د لوګر سیمې چارواکي وایي چې تېره شپه د افغان ځواکونو یوې هلیکوپټرې په برکی برک ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې. او د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه له حکومت غواړي چې د دوی په کارونو کې د لاسوهنې څخه ډډه وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر په فراه ولایت کې د تختونکو له منګولو د راخوشي شوي ماشوم نوید له پلار سره ټلیفوني خبرې کړې او د هغه په ازادېدو یې خوښي څرګنده کړې. له ارڅخلن په خبره شوې خبر پاڼه کې د محمد اشرف خاني له قوله ویل سوي تختونکي چې اوس په توقیف کې دي د هیواد د نافذه قوانینو مطابق به په علني محکمه کې محکمه کیږي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي ولسمشر لارښوونه کړې چې یاد ماشوم د درملنې لپاره باید کابل ته انتقال سي. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو تېره ورځ 15 کلن نوید په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې د تختونکو له منګولو څخه راخوشي کړ. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ له حکومت غواړي چې د انتخاباتي کمشنرانو په ټاکلو کې بشپړ دقت وکړي. د دغه بنسټ د پارلماني څار مسؤل شاه محمد مل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د غوراوي کمیټه نه د توانېدلې چې غوښتنلیکونه ورکوونکو لپاره ځانګړي معیارونه ولري.
مشکل دیگه کمیته گزینش دری بود که اینها در جریان مصاحبه ها و معیارهایی که برای خود درخواست کنندگان و کاندیدان مشخص کرده بودند اون معیارها بیشتر مشخص نبود.
ارگویلی دی چه لور سپارل شوی لیت سخبا پا باش پلتوگا پا شفافیت او دقت سر کمیشنراند و تاکی. د لوګر سیمې چارواکي وایي چې تېره شپه د افغان ځواکونو یو هلیکوپټرې په برکی برک ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې. د لوګر د والي ویان سلیم صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه کې چاته زیان نه دی رسېدلی، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې دغه هلیکوپټر د دوی له لوري نسکوره شوې او پکې سپرلیو ته یې زیان رسېدلی. او د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه له حکومت غواړي چې د دوی په کارونو او ملکیتونو کې له لاسوهنې څخه ډډه وکړي. د دغې ټولنې مشر معروف قادرین په کابل کې خبریالانو ته وویل حکومت هوډ لري چې د کارګرانو د ټولنې ملکیتونه او جایدادونه نورو حکومتي ادارو ته وسپاري. څو میاشتې مخکې د افغانستان کابینې او مصوبه کې غوښتنه کړې چې د کارګرانو د ملي ټولنې ټول ملکیتونه باید حکومت ته وسپارل سي. ښاغلی قادري له حکومت غواړي چې په دې مسوبې بیا له سره کتنه وکړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
د سوریه ولسمشر بشار اسد وایي د سترګې په لاره دی چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ به د سوریه په اړه د متحده ایالاتو پالیسي بدله کړي او که څنګه. خو نوموړي ویلي چې دی چمتو دی له ډونالد ټرمپ سره د وسلوالو د ځپلو لپاره ګډه مبارزه وکړي. اسد د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ د منتخب کېدو په اړه د پرتګال تلویزیون ته په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ویلي چې دغه جمهوري غوښتونکی مشر په سوریه کې د سختریزو ډلو پر ضد د جګړې په اړه تعهد څرګند کړی. خو بشار اسد پوښتنه کوي چې آیا ډونالد ټرمپ به خپلې ژمنې عملي کړي او کنه. د ویلي
که منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له تروریستانو سره جګړه کوي حتما به موږ له دوی سره متحد سو.
په دې مورد کې موږ طبعا ملګري راځو له روسانو سره، له ایرانیانو سره او له نورو ډیرو هیوادونو سره چې تروریستان ته ماتې ورکړو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې په سوریه کې له ځینو وسلوالو ډلو څخه د ملاتړ په باب به د امریکا پالیسي بدله کړي. پاکستان ترکی شوونکو او د شوونځیو نورو ترکی کارکوونکو ته له دې هیواده د وتلو امر کړی دی. انقره پر دغو کسانو تور پورې کړی چې له فتح الله ګولین سره تړاو لري چې د ترکیې حکومت په وینا په دې هیواد کې د جولای د 15مې ناکامه کودتا پلان کړی و. د راپورونو له مخې د پاک ترک نړیوالو ښوونځیو او پوهنتونو له ښوونکو او کورنیو له پاکستانه د وتلو غوښتنه سوې ده. دغه کسان شاوخوا 1500 دي او د امر له مخې باید د نومبر تر 20مې له پاکستانه ووځي، ځکه د ویزو د تمدید غوښتنه یې رد سوې ده. دا اقدام وروسته له هغه سوی چې پاکستان نن د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان هرکلی کوي. انقرې له اسلام آباد غوښتي چې په دغه هیواد کې له ګولین سره اړوند دغه ټول ښوونځي وتړي. پاک ترک چې په پاکستان کې تر 100,000 زیاتو زده کوونکو ته درس وایي، له ګولین سره هر ډول تړاو ردوي. د روسیې صدر اعظم دیمتری مدویدیف ویلي د روسیې د اقتصاد د پرمختیا د وزیر نیول کېدل د حکومت او په عمومي توګه د چارواکو لپاره یو بېساری عمل دی. الکسای اولیاکایف پرون له دندې ګوښه سو او د روسیې د تیلو له شرکت روز نفت څخه د $2,000,000 په رشوت اخیستلو تورن سو. د محکمې د حکم له مخې اولیاکایف به په خپل کور کې د جنورۍ تر نیمایي پورې نظر بند وي. اروپایي کمیسیون نن یو وړاندیز کوي چې له مخې به یې د اروپایي اتحادیې شنګن سیمې ته ننوتونکی هر کس د ځان په اړه معلومات شریکوي، ان که د هیواد وګړي یې پرته له ویزو د سفر اجازه هم ولري. دا پروسه همداراز په امریکا کې هم کاریږي چې دغه هیواد ته له هر کسه فیس غواړي او یوه فورمه غواړي چې پکښې د ځان په اړه ټول معلومات ولیکي. د اروپایي کمیسیون یوې سرچینې د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته ویلي چې فیس به 15 یورو وي او د خلکو معلومات به په سیستم کې پراته وي. کمیسیون اټکل کوي چې تر 90% پورې کسان به پرته له کومو ستونزو تر دغه سیستم تیریږي. د هغو هیوادونو وګړي چې پرته له ویزو سفر کولای سي باید اروپایي اتحادیې ته له ننوتلو مخکې غوښتنلیک ورکړي. د انډونیزیا پولیس وایي د پلټنو پر مهال یې د جکارتا والي اسلام ته د سپکاوي په تور مشکوک پیژندلی دی. پولیسو نن ویلي چې د بسوکي تیاها پورنامه باید محاکمه سي او ده ته یې له هیواده د ننوتلو امر کړی دی. دا پېښه وروسته له هغه سوی ده چې د نړۍ په تر ټولو زیات مسلمان اکثریت لرونکي دغه هیواد کې مذهبي او نژادي ستونزې زیاتې سوي دي. د جکارتا والي بسوکي پورنامه نن په جکارتا کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه داسې وویل: د یوای زما لپاره دا قضیه یوازې د پورنامه پر ضد قضیه نه ده، بلکې د دې هیواد د لور ټاکونکې ده چې پر کومه خوا روان دی، ځکه موږ باور لرو چې ټول یو برابر دي او محاکمه کېدای سي. زه له پولیسو مننه کوم چې دغه قضیه څېړي. زه به پرېکړه ومنم او قانوني پروسه به تعقیب کړم. زه فکر کوم دا د ډیموکراسۍ ښه بېلګه ده. پورنامه د چینایي نژاد عیسوي دی او د جکارتا لومړی غیر مسلمان والي دی. په سپتمبر میاشت کې د پخپله وینا کې وویل هغوی چې د ده د ملاتړ کمولو لپاره د قرآن آیت کاروي رایه ورکوونکي تیر باسي. اسلامي ډلو وویل چې ده پر قرآن انتقاد کړی او پولیسو ته یې د ده رسمي شکایت وکړ. او د سربیا پولیسو 10 کسان د وسلو د قاچاق په تور نیولي او د دې هیواد په شمال کې لوی شمیر وسلې ضبط کړي دي. د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې دا چاپې په اپاتین او سومبر ښارونو کې وهل سوي دي. د خبرونو پای.
سلام محترم اوریدونکو، د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی: په راتلونکو 12 ساعتونو کې د افغانستان د اکثرو لویو ښارونو آسمان ځای د ورځ اټکل سوی دی. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 3.3، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 23.6، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 40.3، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 24.4 ښودل سوی ده، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 3.1، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 3.0 ده، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 9.0 اټکل سوې ده، په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14.15، اسمان یې وریځ دی د اورښت احتمال شته، او په کندهار کې اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 23.0 اټکل سوې ده.
تاسی ازادی رادیو تغواری است. ولسی جرگی نن هم د کابینه دری نور وزیران استیزا کرل، خو دری وړو ته د باور رای ورکړه. د وزیرانو د استیزا پر لړی ځانګړی بحث په همدې خپرونه کې
چیر رئیس جمهور یو وزیر منفک، آیا وزیر ریزه په کوجه مو حق دی وظیفه لاره توالیز منفک همدغه فوق العاده صلاحیت په همدغه شکل باندې همدغه اساسی قانون ولسی جرګه تور کړ.
په کابل کې انتحاري حمله څلور کسان وژلي او خلک یې اندېښمن کړي. د کارګرانو ملي ټولنه وایي افغان حکومت پام کې لري چې د کارګرانو ملکیتونه بیرته واخلي، خو افغان حکومت وایي
کار تو این سر وزارت دیدن که نده انو من لطوست پر پده سنکسیدهی که دخیل نیو و من که دست که پیسر لطوست پر ندرسی داره
ده نور و مطالب و ترچنگ دو اونیس پروگرامونه پا همده خبرونه که واره ده هر ماشوم لپاره او بل پروگرام آزادی او آوریدون که ولسی جرگه نن هم ده کابینه دری نور وزیران استیزه کرل، خو دری وره وزیران وطوانه دل چل جرگه چخه د باور لازمی رای تر لاسه کړی. د غونډې ته خان محمد سیند ورغلی و.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز، د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی او د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وتوانېدل چې د چهارشنبه په ورځ له ولسی جرګې څخه د باور لازمی رای یوسي او پر خپلو څوکیو پاتې شي. ولسی جرګې دغه وزیران د دې لپاره استیضا کړي و چې د جرګې په اند خپل اویا فیصد بودیجه نه ولګولې. په دې ورځ دغه وزیران د استیزا غونډې ته حاضر نشول او په غیاب کې پر وړاندې موافقې او مخالف رای وکارول شوې. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د رایو نتیجه داسې اعلان کړه:
رای تاییدی محترم وزیر صحت عامه 170،
د عامې روغتیا وزارت د محترم وزیر تاییدی رای 170 او رد 28. په همدې اساس نوموړی په خپل ځای پاتې شو. د اقتصاد د محترم وزیر د تاییدی رای 114 او د رد رای 180 دی. دی هم په خپل ځای پاتې شو او د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر موافق رای 115 او مخالف 90. په دې صورت کې دی هم په خپل ځای پاتې شو.
ولسی جرګې د شنبه له ورځې راهیسې 14 وزیران استیضا کړي چې په نتیجه کې 9 وزیران پر خپلو څوکیو پاتې او 8 سلب اعتماد شول. په سلب اعتماد شو وزیرانو کې د کار او ټولنیزو چارو، فواید عامې، بهرنیو چارو، پوهنې، ترانسپورت، مخابراتو او د لوړو زده کړو وزیران شامل دي. د افغانستان جمهوری ریاست د وزیرانو د استیزا لړۍ ګټور اقدام نه ګڼي او په دې اړه یې له سترې محکمې څخه قانوني او حقوقي وضاحت غوښتی دی. د اساسي قانون پر پلي کولو د سار خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د استیزا د پروسې په اړه د هیواد د اساسي قانون 92 ماده بشپړ صراحت لري. د دې کمیسیون رئیس محمد قاسم هاشمزی تیره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کوم شرایط چې د اساسي قانون په دغه ماده کې راغلي باید عملي شي. د اساسي قانون په 92 ماده کې په دې اړه راغلي چې ولسی جرګه کولی شي وزیران استیضا کړي او چې قناعت یې ونه کړ د عدم اعتماد رای ورکوي، خو د عدم اعتماد رای باید څرګندې، مستقیمې او د مواجه دلایلو پر بنسټ وسي. په ورته وخت کې د سیاسي او حقوقي چارو پوهان وایي چې استیضا له مقابل لوري څخه په یوې موضوع کې د وضاحت غوښتل دي او کله چې استیضا کوونکی حاضر نه وسي په غیاب کې پر فعالیتونو قضاوت او پریکړه کول عادلانه نه دي. د دې کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر آزادي راډیو ته وویل
کوم وخت چې وزیران حضور نه لري نو دوی توضیحات له چا غواړي؟ خپله د ارکان د جلسې نه تکمیلېږي. دلته هم دوی بدون له وزیرانو موضوع د استیضا مطرح کړله او دوی ته بیا هم په غیاب کې رای د اعتماد ورکړي. استیضا نوم په هېڅ صورت دغسې جلساتو ته دی نه شي ښودلی.
د ولسي جرګې لخوا د وزیرانو د استیضا او د سلب صلاحیت کولو موضوع له تندو غبرګونونو سره هم مل شوه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت یو شمېر چارواکو تېره ورځ په یوې خبري کانفرانس کې د دغه وزارت د وزیر پر وړاندې د ولسی جرګې اقدام غیر عادلانه وګاڼه او ویل چې دا پریکړه دوی ته د منلو نه ده.
ومردل چې ولسی جرګې نن هم درې وزیران د استیضا غونډې ته وربللې و، خو درې وړو ته یې د باور رای ورکړه. ولسی جرګې په مجموع کې د 12 وزیرانو د استیضا کولو فیصله کړې ده. هغه وزیران د استیضا غونډې ته وربلل کېږي چې د جرګې په باور خپله انکشافي بودیجه 83% لږه مصرف کړې وي. په همدې خپرونې کې د استیضا پر دې لړۍ ځانګړې بحث خپریږي. د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار په کابل کې یوې انتحاري حملې څلور کسان وژلي او 14 نور ټپیان کړي دي. د وزارت په خبره د برید کوونکي هدف د افغان قواوو یو موټر وو. عباد الله هننزی راپور راکوي.
د کابل ښار اوسیدونکي د چهارشنبه پر ورځ بیا هم د یوې انتحاري حملې شاهدان ول چې د کورنیو چارو وزارت په وینا د انتحار کوونکي هدف د افغان ځواکونو یو موټر وو. د دغه وزارت وایان صدیق صدیقی تر دغه حمله وروسته ازادي راډیو ته ویل چې په دغه برید کې چې د کابل په پله محمود خان سیمه کې شوی څلور تنه وژل شوی او دیار لس نور ټپیان شوی دي.
څلور تنه هغه کسان چې په دغه سیمه کې ول وژل شوي او دیار لس نور هم ټپیان شوي دي. انتحاري حمله د افغان ځواکونو په یو موټر شوی ده.
دغه حمله دویم امنیتي حوزې پورې اړوند په پل محمود خان کې د دفاع وزارت او د لوړ پوړو چارواکو د ساتونکو د ریاست ترمنځ ځای کې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې حمله کوونکي هغه فلاین کوش موټر چې افغان ځواکونه پکې سپاره وو هدف وګرځوه. د یو شمیر نړیوالو اژانسونو د راپورونو له مخې په دغه موټر کې د لوړ پوړو چارواکو د ساتونکو د ریاست کارکوونکي سپاره ول. که څه هم د کابل د امنیت قوماندانۍ د جنایي جرمونو رئیس فریدون عبیدی وایي چې برید کوونکی پیاده و، خو عیني شاهدان وایي چې برید کوونکی پر یو موټر سایکل سپور و او په دغه پیښه کې یو شمیر ملکي موټرو ته هم زیان اوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یو میاشت کې د افغان ځواکونو څو رینجرې د مقناطیسي ماین په چاودنو کې له منځه تللي او تلفات یې هم درلودل. د کابل ښار د اتمې امنیتي حوزې امیر داود پکتیاوال وایي چې د سه شنبې په ماښام هم په اتمې امنیتي حوزې پورې اړوند د کارتیناو په سیمه کې یو مقناطیسي ماین وچاودید چې یو تن پکې ووژل شو او درې تنه نور ټپیان شول. دغه وضعیت کابل ښاریان اندېښمن کړي او وایي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د چاودنو پیښې زیاتې شوې دي. د امنیتي چارو شنونکی باری آرز هم وایي چې د وسلوالو مخالفانو له لوري بریدونه په ځانګړي ډول د مقناطیسي ماینونو چاودنو خلک اندېښمن کړي.
په دې وروستیو ورځو کې یو په بل پسې د چسپکي ماینونو انفجارات وسوه. هر چاودنه په ولس کې یو اندېښنې پاروي او د راتلونکي لپاره نور اندېښمن کېږي او شاید مخه ونه نیول شي او خاصه دا ضرورت ونه نیول شي شاید د دې چاودنو لړۍ نور هم ادامه پیدا کړي.
د افغانستان جمهوری ریاست هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د غبرید غندلې او د ولسمشر له قوله یې لیکلي چې د افغانانو دښمنان غواړي په دا ډول بریدونو سره د خلکو ترمنځ ویره خپره کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو بل شنونکي میرزا محمد یارمن وایي د امنیتي مسؤلانو کشفي او استخباراتي فعالیتونه باید زیات شي او کشفي ځواکونو ته په سمه توګه روزنه ورکړ شي او دغه لړۍ باید پراخه شي. د ده په وینا هغه کسان چې د سرکونو پر سر له مختلفو لارو څخه په ګټې اخیستو ورانکار فعالیتونه کوي تثبیت او مخه یې باید ونیول شي. د هغه په خبره دښمن له هرې لارې څخه د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره استفاده کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وی افغان حکومت په پام کې لري چې د کارګرانو د ټولنې او کارګرانو ملکیتونه بیرته ورڅخه واخلي. د دې ټولنې مشر نن په یو اعتراضي غونډه کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دوی په کارونو کې مداخله ونه کړي. نور حال مرزیه احمد زیره کوي.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه امکاوای افغان حکومت په پام کې لري چې د دغه ټولنې او کارګرانو ملکیتونه او جایدادونه بیرته واخلي او د مالی وزارت او د اراضي خپلواکي ادارې ته وسپاري. د دغه ټولنې مشر معروف قادری د چرشمه پورس په یو اعتراضي غونډه کې ویل چې د کارګرانو ملي ټولنه او کارګران د ملکیتونو او جایدادونو شرعي سندونه او قوالی لري. معروف قادری له حکومت نه وغوښتل سو د دغه ټولنې په چارو کې لاسوانو څخه
که ملکیت این نهاد اجتماعی
دا چې د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې ملکیت مالی وزارت او د اراضي خپلواکي ادارې ته ورکول شي. دغه مسله د کارګرانو د ملي ټولنې لپاره د منلو وړ نه ده، ځکه موږ د کارګرانو د ملي ټولنې فعالان او غړي د ملي وحدت ته حکومت نه جدي غوښتنه لرو څو د امکا په چارو کې د لاسوهنو څخه مخنیوی وشي.
جلوګیری به عمل آید.
سو میاشتې مخکې د افغانستان کابینې په یو مصوبه کې غوښتنه وکړه سو د کارګرانو د ملي ټولنې ټول ملکیتونه بیرته حکومت ته وسپارل شي. ښاغلی قادری له حکومت نه غواړي چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې پر دې مصوبې بیا غور وکړي. د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال د دغه ټولنې یو شمېر ځمکې د دفاع وزارت لخوا نیول شوي او د البرز بلاکونه چې کارګران هم پکې سهم لري په غیر قانوني ډول پلورل شوي دي. قادری وایي د دې پلازا جوړونکي شرکت چې البرز نومیږي یو کوری آن په 500 کسانو هم پلورلی دی. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وای د البرز شرکت لخوا په جوړو شو کورونو کې د دوی کارګران هم 30% ونډه لري، خو تر اوسه پورې خپل کورونه نه دي ترلاسه کړي. خو د دفاع وزارت ویان دولت وزیری دغه اداره دوی او وای چې د امکا ټولنه دی د دوا په صورت کې خپل اسناد له دغه وزارت سره شریک کړي. خو د افغانستان د کارو ټولنیزو چارو وزارت د کابینې د دغه پریکړې په اړه بې خبري سره وي. د دغه وزارت سلاکار او ویاند عبدالفتاح اشرف احمدزی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې داسې کومه پرېکړه چې تاسو ویلې له دې نه کار ټولنیز چارو وزارت پدیدن کې نه ده، نو موږ لا تاسو سره په دې فیصلې کې دخیل نه یو او موږ داسې فیصله تاسو نه رسېدلې. نو کوم حکم چې د ولسمشر لخوا نه لاندنیو ادارو ته کېږي انشاءالله موږ هم لګنه مستثنا نه یو.
د کارګرانو ملي ټولنه یعنی امکا وایي که چېرې افغان حکومت د کارګرانو د ټولنې جایدادونه او ملکیتونه واخلي نو دوی به په مرکز او ولایتونو کې پراخ لارینونه وکړي او دغه مسله به له نړیوال کنفدراسیون سره شریکه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان له اسلام آباد څخه د ترکیې د ولسمشر د کتنې په لړ کې د پاک ترک نړیوالو ښوونځیو او کالجونو په سلګونو ترک ښوونکو او اداري کارکوونکو ته له دې هېواده د وتلو امر کړی دی. دا چې ولې نوریاس نوري براته وایي.
پاکستان په ترکیه کې د وروستۍ ناکامې پوځي کودتا له مشکوک اترا سره د اړیکو په تور 130 ښوونکو ته امر کړی چې له دې هېواد ووزي. دغه اقدام اسلام آباد ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له سفر سره په یو وخت کېږي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پاک ترک نړیوالو ښوونځیو او کالجونو چې په امریکا کې مشک د ترک مذهبي مشر فتح الله ګولن د حزمت ټولنې لخوا مخته وړل کېږي. ښوونکي، اداري کارکوونکي او د هغوی کورنۍ باید د روانې میلادي میاشتې تر 6 نیټې پورې له پاکستان ووزي. دغه مسله د دې ښوونځیو اداري مسؤلینو او پاکستاني چارواکو تایید کړې ده. د دغې پریکړې له مخې به تر 4500 پورې کسان له پاکستان ووزي چې په دې کار سره به په پاکستان کې چې د دولتي احصایو له مخې 40 میلیون زده کوونکي ښوونځیو ته له تلو بې برخې دي، هغه په زرګونو زده کوونکي او محصلین د زده کړو بې برخې شي چې دغو ښوونځیو ورته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. دغه اعلان داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو دو ورځني رسمي سفر نن اسلام آباد ته ورسیږي. ټاکل شوی چې اردوغان به د پاکستان له لوړ پوړو چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پارلمان دواړو جرګو ته وینا وکړي او د دې هېواد له کلتوري مرکز لاهور څخه به هم کتنه وکړي. ترکیه ښاغلی ګولن د تېرې جولای میاشتې د ناکامې کودتا اصلي ته رابللی چې یو شمېر پوځیانو هڅه کوله ولسمشر اردوغان له قدرته لرې کړي. د ترکیې عدلي وزیر دغه مذهبي مشر د القاعده له وژل شوي مشر اسامه بن لادن سره پرتله کړی دی. ګولن دغه تورونه په کلکه رد کړي دي. انقرې له واشنګټن څخه غوښتنه کړې چې ګولن ور وسپاري او په دغه کودتا کې د هغه د لاسته لرلو په اړه اسناد او شواهد امریکایي چارواکو ته سپارلي دي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي دغه اسناد څېړي، انقرې ویلي چې ډېر صبر نشي کولی. د فرانس پرس د راپور له مخې پاک ترک نړیوالو ښوونځیو او کالجونو په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې اداره یې د دغې ناڅاپي پریکړې په اړه ژوره اندېښنه لري. په بیان کې ویل شوي چې د ښوونکو، د ښوونځیو، د اداري کارکوونکو او د هغوی د کورنیو لپاره د ویزې د تمدید غوښتنې رد شوې دي. په اسلام آباد کې د پاک ترکیې و چارواکي فرانس پرس ته وویل چې دغه پریکړه به په ټول پاکستان کې 28 ښوونځیو او کالجونو شاوخوا 10,000 زده کوونکي اغیزمن کړي. په اسلام آباد کې یو لوړ رتبه پاکستاني چارواکي دغه راز تایید کړي چې ترک کارکوونکو ته امر شوی چې د نومبر تر 6 نیټې له دې هېواد ووزي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې له اردوغان سره په سفر کې د وزیرانو او یو شمېر سوداګرو په ګډون یو لوړ پوړی دولتي پلاوی ملګرتیا کوي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې مو وردل چې ولسی جرګې نن هم درې وزیران د استیزا غونډې ته وربللې و، خو درې وړو ته د باور رای ورکړه. د استیزا پر لړۍ ځانګړې بحث په همدې خبرونه کې اوریدل سي، خو اول د هر ماشوم لپاره اونیز پروګرام خبريږي. تر بحث وروسته د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درته لرو.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه د هر ماشوم لپاره.
د مونومه ډاکټر خاکسار یوسفی ده او زه د یونیسف د ماشوم په برخه کې مسؤل یم او مدارن کې د اطفال متخصص.
او ډیره مننه. درنو ورډونکو، په نننۍ مرکه کې د ماشومانو د ایصال پاک خبرې کوو. همدسته ډاکټر صاحب کنه؟
بلې وسه.
په فایل کې تاسو په خپل د ایصال پاک لکه معلومات راکې.
ایصال تعریف چې هغه د نړیوال روغتیایي سازمان کړی ده، هغه داسې ده چې کاوبلن غایته مواد په ورځ کې درې واري یا اضافه د درې واري نو د ایصال ورته ویل کېږي. خو یو شی باید ورته متوجي اوسو چې هغه ماشومان چې د شپکو میاشتو حرکت دی هغوی کیدای سی اوبلن مواد غایته ولری خو دغه اسهال نده، یعنی دا نارمال ده. خو هغه مشمون چې شپږو میاشتونه لوری په هغوی کې کدری واری نه اضافه ای او اوبلنی د ته اسهال ویل کی. دلته دفعات ډیر مهم ده، مثلا که د سلور پنځه واری دوی اطراح مواد غایته ولری او حجم هم ډیر مهم ده، که حجم اضافه یعنی نارمالا د شپږو میاشتونه کته مشمونو کې مواد غایته دومره زیات نه حجمی، خو که احیانا حجم اضافه ای او د دری وارو نه اضافه ای اوبلنی د ته اسهال ویل کی.
اوس درته وای چې ولې ماشومان نظر لویانو ته ډیر په اسهال باندې اخته کیږي؟
ځکه چې حفظ الصحه په اسهال کې ډیر عمده او اساسي رول لري. موږ حفظ الصحه که تقسیم کو درې حفظ الصحه ته ډیر باید اهمیت ورکو، حفظ الصحه شخصي ته، حفظ الصحه محیطي ته او حفظ الصحه فامیلی ته. د ماشومانو په نست کې حفظ الصحه شخصي لکه میندو ته ارتباط لري چې باید هغوی مراعات کی. متاسفانه چې دغه حفظ الصحه والدین د خو نه مراتګي، مثلا لاسونه په وخت منزل د اوبو او صابون سره مخې د خوړو وروسته د خوړو وروسته تشناب تلو او همدا رنګه که احیانا ماشومان د لوبو هغه شیان سره لوبي کوي هغه شیان باید پاکي. دغه حفظ الصحه که نه مراتګي نو د ماشوم په نست کې اسهال منځته راځي. او همدا رنګه ځینې وخت د خوړو په حقله هم باید محتاط اوسي. اکثر میندې داسې چې ماشومان خوړو ته دومره اهمیت نه ورکوي، یعنی حفظ الصحه ته، چې دا خوړو باید په هغه ځای کې وساتل شي لکه یخچالونه او داسې نور ځایونه، او همدارنګه هغه اوبه چې ماشوم ته ورکول کیږي هغه باید صحي اوبه وي، خصوصا د ساګان اوبه. موږ او تاسې چې نن سبا کابل کې ژوند کوو اکثرا ملاوست دي، ځکه چې خلک نفوس د تزخت زیات دي، تشنابونه ساته نږدې دي، اکثرا د ساګان اوبه ملاوست دي، او دغه اوبه ماشومان ته چې ورکول کیږي بل دي نه چې دا اوبه ایشو سوی یا د باکتریاونه لایک فلتر شوی هغه ماشوم ته ورکول کیږي، او دا ماشوم په نس کې د اسهالاتو باعث کیږي.
اکثره کسان په لورو پرتو سیمو کې اوسیږي چې هلته صحي مرکزونه هم نسته. کله چې هلته یو ماشوم په اسهال باندې اخته کیږي کومې لومړنۍ مرستې باید د سره وسي؟
ځینو جایو کې چې هلته خلک صحي خدمات لاسرسی نه لري، یا کیدای سي د اسباب مختلفی مثلا کورونه لري یا غروسی موکیسي یا امنیتی شرایط خنی دي، هلته نو دوی کوي سي چې خپل هم اسهالات و درمنانه وکي. دا ډیر ساده ده، هغوی کوي سي چې اوبلن شیان ماشوم ته ورکي، مثلا د وریجو اوبه، مثلا هغه اوبلن شیان چې کور کې جوړیږي، مثلا چای سوپ. هر شی سوپ داشت. او دغه تر څنګه دوی کوي سي چې خپل هم د وارث چې موږ ورته وایو هغه جوړ کړي، لکه چې وا کاچوغه بورکه د نیم کاچوغه مالګو سره یو ځای کی، او هغه په څلورو ګلاس اوبو کې واچي، د دنه یو وارث خپل جوړیدای سي. کوي سي چې دغه مشوم تور کی او خزي همدارنګ مثلا دوی کوي سي لکه د هندوانه اوبو سره لګ مالګه ګټ کی، او دغه مشوم تور کی دا ماین وارث ده، یعنی کوای سی چې دوی خپل هم وارث جوړ کی کور کی او ماشوم ته ورکی او بلند شین او اسهالات تداوی کی.
او ډاکټر ته رسیدل وروسته بیا کومې درملنې کیږي ترڅو ماشوم بیرته صحت پیدا کړي؟
بالکل، اسهالات مختلف انواع لري. اول دی دوام په حساب موږ کرونیک چورتاوي، یعنی مزمن اسهالات او یو حاد اسهالات دي، او همدارنګه که وینه په غایته موادو کې موجودی د ته اکثرا خلک پیچش ورتوي، او که وینه موجود نه او بلن اسهالات هم تداوی مختلف ده. که اوبلنی حادی دغه ماشوم ته که تبه نه لري، هیڅ اگر ضد میکروب دوا ته ضرورت نلری، صرف وارث او زنک تابلیتونه باید ورکړی سی. زنک تابلیتونه ډیر اهمیت لري، ځکه چې هغه پاینده کې د ماشوم مقاومت وروي او ماشوم ډیر په نسناس استفاده دښته کیږي. د هغه تر څنګ اوبلن شیان چې کور کې پیدا کیږي کوي سی چې ورته ورکی، خو که غایته موادو کې وینه موجودی نو باید ډاکټر ته لاړ سی، او د هغه تر څنګ چې د وارث زنک ورته ورکی د زده میکروب تابلیتونه چې موږ ورته انتی بیوتیک وایو هغه باید، یا شربتونه هغه باید ورته ورکړسی. د دوی ترڅنګ که اسهالات کرونیکس یعنی د دریو هفتو نه موده اضافه شي، باید ماشوم ته ځینې نور شیان هم لکه مستی او دشان ورکړي، او رژیم غذایی د ماشوم باید تغییر کړي. کیدای شي ځینې ماشومان د شیدو سره حساسیت ولري،
یعنی خواړه یې ورته بدل کړي.
خواړه یې باید ورته بدل شي. بلې
ډاکټر صاحب، تاسو له وارث نه یادونه وکړه چې کله ماشوم یې سل کېږي ته باید ورکړل شي، او نور له خواړو نه چې هغه اوبلن وي مثلا مایات وي کنه. ځینې کسان ماشوم ته د سال په وخت شین چای ورکوي، میده کوي، تر څنګ سپیرکوي، بادیان، دغه شیان څنګه دي؟ ګټه لري که تاوان؟
اوبلن شیان ټول ورته ښه دي.
نه وچ شین چای ورکوي، د کپا ورته جوړي.
نه وچ شیان لکه وچ شین چای یا مثلا بادیان، دا شیان چې دي دا علمي بیس نه لري. یعنی موږ او تاسو که ماشوم ته ورکو اسهال ته هیڅ کوم ګټه نه لري، ځکه حتی کیدای سي اسهالات ته مضرم تمام سي، ځکه چې خپل شین چای سلولوز یعنی هغه شیان دي چې د هغې هضمیت د وجود هغه کې نه کیږي، په میده کې نه کیږي. او باید موږ او تاسو چې هغه ایشول شو بو کې اچو د همدې په خاطر ده. یعنی موږ هیڅ کله ماشوم ته توصیه نه کوو چې ورته هغه جامد شیان لکه شین چای لکه بادیان داس شیان ورته ورکړي.
او یعنی په خپل سر دي درملنه نه کوي، یوازې خواړه دي ورته ورکړي.
اکثرا اسهالاتو کې درملنه صرف ابزلسی پوری لري، عوام دارنګه اوبلن شیان ته نور شیان باید نورمال خوراک باید ورتور کرسی. اکثرا عوام زنی عقاید لري چې پرهیز کوي د زینو شیان څخه، یعنی ماشوم ایسال باندې اختشاوی ورتوی ور شیان ورته مورکو، چې دا ډیر غلط کار ده. هغه شیان چې ماشوم په ورځ کې خوري هغه باید ورتور کرسی، خود نه شیان باید ورتور نه کرسی. لکه ماشوم په ورځ کې ته چای د شان نه ورکول کیږي، و چای خو یو ور چې سالات ورته پیدا کیږي دا اضافي شیان ورتور کوي. هغه شیان چې نورمال په ورځ کې خوري هغه شیان ورته نه ورکی، چې دا غلط عقیده ده.
کله چې ماشوم په سال باندې اختی او کورنۍ مده سره بیغبری وکي، دا څومره خطرناک کیدلی سي؟
که اس حالات په وخت او زمان تداوی نسی ډیر خطرناک دی. افغانستان کې سرویګان خودی لیدي چې تقریبا د شپږونه تر 10% ماشومان، یعنی په هر سل ماشوم چې مرکیږي 10 یا شپږونه تر 10 ماشوم د سال کبل مرکیږي، او دا ډیر یک غټ عدد ارقام ده چې موږ لرو د سرویګان نسخه. او دا دی په وجه ده چې اسهال خپل خطرناک ناروغي نه ده، خو که دی عضویت اوبه زایی سی دا دیر خطرناک ده، چون که ورته دیهایدیشن وی که ماشون پا وقت زمان تداوی نیست، یعنی ورته اوبلان شایان او همدارنگه که اسهالات دیر شدیدی باید ورته دی زرقی دلاری لکه سیروم و داشان ورته وار کرسی، که داشان پا وقت زمان ورته وار نکی که دایسی چی دا مخت دلارسی او دا دی اوبو دی وزویت دی اوبو زایی که دل دی سبب گرزی چی ماشوم مرینه و داشان نور اختلاطات، یا اختلاطی مرینه ده او نور اختلاطات دائمی معیوبیتی ندی، لکه اگه صدمه چی دماغ ترسیگی بیا پاینده که اگه نکی که چی جبران سی. نو داغی بخاطر دموک توصیه داده چی پا اول ساعتو که چی ماشوم اسهال باندی اختکی اگه سهی مرکز تا ورولوسی او هم دارنگه اگه تا اوبلند شهر برکرسی.
که پا ورسته که تاسی کورانه تا داوهی چی پا ماشومانو که دی اسهال دی مخنیوی لپاره او بیای که چیر پیسال اختکیگی دی درملنی لپاره چه وکی پا غرچو تکو کی را تو وایه؟
موگا اوتاسی همیشه وایی چی وقایه دی درملنی ارزان و آسان
مهمه
طریقه
ده.
مهمه طریقه ده. وقایی دی پاره موگا اوتاسی که وایی سو چی اغا میارونه چی افزار سهی پوری علا لری اغا باید رعایت سی، مثلا دی ماشوم پا حکل باید افزار سهی شخصی لکه لاسو منزل دی اوبو و صابون سره، دی ماشوم دی نوکان و نیول، دی ماشوم روختیایی حالت لکه پا وقت منزل او داشان تا توجه سی. هم دارنگه اغا خواره چی ماشومان تا ورکورکی، خصوصا اغا خواره چی پی باندی مچان ناستی یا مثلا خواره چی آزاد هوا که خودرسی و اغی باید ماشومان تا ورنک رسی، و با اغا منابع سخه چی دوی اخلی باید اغا منابع پاکی او فورا ماشوم تا ورکرسی، او دقیق ترسنگ افزارسی محیطی تا باید خلق توجه و که خصوصا اغا بیت الخلاگانی چی مخ بند نده، اغا یو عمده دلیل ده چه محیط نواره یا ککلکی، اغا بیت الخلاگانی باید پسی یا میاری استنددوس برابری، که احیانا ماشون پا نسناست اختکی که باید پا اول ساتو که سهی مرکز تلارسی یا دکتر تیورسی که امکانات نلارین و بلند شایان ورتور که خوبیا هم باید سهی مرکز
دکتر تیور باید یوسی
یوسی بل
دریزه تمنانه.
Bye. ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 00 2 2 1 1 2 4 1 1 5
د اونۍ باس
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلام ستړي مشي لکه څنګه چې خبري اسي د افغانستان ولسی جرګي لدی کابل چې واکې د کابینې ولس وزیرانو د پراختیایي بودیجې لاویا سلنه کمه بودیجه مصرف کړي ده دوی د استهزاء وړ وبلل چې لډلې شپاړس وزیران استهزاء شول چې وو وزیرانې سلب صلاحیت او نه وزیرانو ته بیا ځلی د باور رای ورکړه خو حکومت او په خاصه توګه ولسمشر غنی د ولسی جرګي دغه پریکړه پر وړاندې خبرګون خو او د وزیرانو د استهزاء موضوع د افغانستان سترې محکمې ته راجې کړه هم راز ولسمشر رول تر هغه چې ستره محکمه د وزیرانو د استیزا په اړه پریکړه نوي کړي سلب صلاحیت شوی وزیران به خپل پوسټونو کې له قانوني صلاحیت سره سره خپل کارونو ته دوام ورکوي دا چې د ولسمشر دغه پریکړه څومره قانوني اړخ لري او یا په دغه مسله کې د ستره محکمه خپلتیا به وشي کړي چې رواني کشاله ته مناسبه حل لار عمومي دا د تورته زین نوري پښتنې د نن ورځې په بحث کې له خپل قدرمنو ملمنو د مشان جرګې د دویم رسیال حسیب الله کلمزي او د حقوقي چارو لکار سمیم امین سره مطرح کوو قدرمنو ملمنو ستړي مشي او بحث ته راغلی اجازه را کی کریم زای سملومړی پښتون تاسو مطرح کوم چې بل اخره وس ولسی جرګي وزیران استیزا کړل او یو تعداد سلب صلاحیت کړل دغه موضوع راجه شوی د ستړي محکمې ته څومره د تاسو له نظر څومره د موضوع قانوني اړخ لري او بل موضوع دا ده چې په اوسنۍ شرایطو کې فکر کوي چې د دوړو قواو ترمنځ تقابل د ولس لپاره زیان څه ده مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم خپل سلامونه او نیکی هیله د ازادۍ رادیو محترم کارکونکو ته ټول مینوالو اوریدونکو ته وړاندې کوم او په مېز کې سره ملمته بدون شک چې ولسی جرګې یو ښه ملي اقدام وکړ او هغه د ملي وحدت کابینې وزیر صاحبان چې د تېرو 2.5 کالونو څخه دی په وظیفه ګمارل شوي وو د هغې نه یې د بودیجې د مصرف هم اورید یو ډېر ښه تفصیلي استجواب وکړ که چه قانع کننده دلایل لرل تالار ورسه موافق شو هغې ته به د اعتماد رای ورکړو او که چا نه درلودل هغه به د ملت استازي کولی شي فیصله وکړو د اعتماد رای ترې چې دا به هم د کابینې دپاره یوه ښه تنبیه شي هم به هغه وزیران چې بیرته د اعتماد رای اخلي خپلو وظیفو ته ډېر زیات متوجه شي او هغه وزیر صاحبان چې خپلو وظیفو کې ناکام پاتې شوي دي کولی شي د اجرایه قوې په یو بل تشکیل کې کار وکړو دې ته یو بازحمت زحمتکشه او تر دې نه حوصله مند ځوانان پول انرژي ځوانان معرفي شي تر څو د افغانستان ملي بودیجه چې په ډېرو مشکلاتو خاص په ګدایۍ او په د وینو په قیمت موږ لاسته راوړو هغه حداقل د ملت لپاره په هماغه ټاکلي کال مصرف شي
کلیم صاحب ولیکن د سیزا په اوله ورځ باندې درې وزیران حاضر شول لاغوی خپل دلایل مو ویلې چې په هغې کې مثلا د بهرنیو چارو وزیر ویلې چې 3.5% بودیجه یې مصرف کړې ده په داسې حال کې چې ولسی جرګې دغه اندازه ډېره کمه خو دله چې د همدغه له کبله استیزام کړه پاتې شو دغه نور وزیران دوی خو یو یې ولسی جرګې ته حاضر نه شول او په غیاب کې فیصله وشوه او اساسي قانون کې لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده هلته ذکر شوی چې موجه دلایلو له یعنی لکبله به دغه وزیران استیزا کیږي یعنی اصلي پښتنه دا ده چې د وزیرانو دلایل خو لسی جرګې وانه ورېدل بیا پاړه تصمیم په دې رابطه باندې نظر
دی وزیرانو د ماین صاحبانو د طریق نه بعضی وزیر صاحبانو په مستقل شکل هر ورځ د ولسی جرګې په کمیسیونونو کې هغو معصول او معذب شویو کمیټو ته خپل ګزارشونه ورکول په دې هر اړخیز بحثونه کېدل تو هفته هفته دیونی ولی وروسته دی هغه کمیسیونونو گزارشونه د رئیسانو کمیټې ته راغلل او د رئیسانو کمیټې فیصله وکړه چې دغه وزیر صاحبان د مجموعی تالار ته استهزا شي نه ده چې د عدم د رای اعتماد د رای اخیستلو د بیرته واخیستلو دپاره د راشي نو متاسفانه بعضی وزیر صاحبانو اشتباه وکړه د ملت استازو ته او د ملت کور ته یې هغه بشپړ کامل احترام ونه کړه هلته د استهزا اجلاس جلسې ته رانغلل
درسته ده چې دو بیشتر اساسیتونه را پاراولی بی او علت د عدم اعتماد او وزیرانو بده شوی بی بیا هم ولسی درگی اغا خپل منطق ترلو داده اشپاگ وزیر صاحبان تا چی دیدی مخی د اعتماد رای ورک اولی ورک خودو باتمن منطق ورطا درلو داده دو با دوبه خبری ورته درلود دوبه دوبه هر څه ورته درلودل نو دوبه دلایل ورته درلودل متاسفانه وزیر صاحبان چې رانغلل دا یو ښه تصمیم نه و او قانونی هم خلاف قانون و.
بله کلیم زی صاحب تاسو ته راګرځم امین صاحب که تاسو مهرباني وکړئ درته وایي چې د ولسمشر له لورې سترې محکمې ته دغه د وزیرانو د استیضا موضوع راجی کول څومره قانوني اړخ لري؟
السلام علیکم ازادي راډیو ته او زرنور رضوان کته سلامونه ونه کیلی دا اساسی قانون تلوش پته ما دا وای چې د ولسمشر ست صلاحیتونه څخه یو صلاحیت ده چې د اساسی قانون د تطبیق څخه یا د اجرا څخه څارنه وکړي چون دلته یو ابهام رامنځته شو ابهام په دغه معنی باندې چې د اساسي قانون یو نوې ماده وایي چې ستره محکمه ولسي جرګه کولی شي چې هر وزیر صاحب استیضا کړي هغه هم په شل فیصد غړو او لیکلي وړاندیز په اساس باندې. دوه نوې ماده وایي چې که چیرې هغه وزیر صاحب مجلس ته حاضر شو او یا یې د وکیل صاحبانو قناعت حاصل نه کړو نو وکیل صاحبان به په مواجه دلایلو باندې د سلبي صلاحیت کوي. چون دلته ولسمشر ته یو ابهام داسې پیدا شو چې آیا دغه یوازې د 70% بودیجې مصرف په دې جنګي حالاتو کې چې هر ورځ موږ په لسګونو ملي ځواکونه همداسې خپل وطنوال شهیدان ورکوو آیا په دې وخت کې آیا دا مواجه دلیل دی که نه دی چې د 70% بودیجه دوی ورته شرط کېښوده؟ ستره محکمه کاملا صلاحیت لري چې په دغه حق باندې تصمیم ونیسي. که چیرې ستره محکمې تصمیم ونیو چې آیا دا دلیل موجه نه و نو دا تصمیم قطعي نهایي دی. دې کې محکمې ثلاثه نشته دی، دې کې بل څه نشته دی. دا د سترې محکمې د عالي شورا فیصله ده. د عالي شورا فیصله د قانون حیثیت لري. په داخل د خپله د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو د قانون د اصولو په اساس باندې چې اصول دوه یو اصول درېمه ماده وایي چې په هغه صورت کې ولسي جرګې دوی ته سلب اعتماد رای ورکي یا سلب صلاحیت رای ورکولی شي چې دا خلک وزیر صاحبان مجلس ته حاضر شي، عمومي مجلس ته د وکیل صاحبانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. پس هغه نه که چیرې
یو وزیر صاحب ولسي جرګې ته نه حاضرېږي او دلایل هم فرض که ولسي جرګه وایي چې 70% بودیجه نه ده مصرف کړي، نو فکر کوي چې بیا د ولسي جرګه د هغې په رابطه باندې تصمیم نه نیسي، یعنی قانون دا حق نه ده ورکړی؟
لکه څنګه چې ولسمشر هر دا موضوع سترې محکمې ته راجع کړه، په دې حق لپاره د ولسي جرګې هم د سترې محکمې نه یو غوښتنه کړې وه چې موږ ته دغسې ابهام موجود دی، وزیر صاحب زموږ مجلس ته نه حاضرېږي، موږ قناعت د چا څخه خپل قناعت حاصل کړو. نو کېدای شي مخکې دینه چې دا وزیر صاحب سلبي صلاحیت کړي، دوی د سترې محکمې نه د دې قانون د تفسیر غوښتنه کړې وه.
کلیم صاحب تاسو مهرباني وکړئ چې آیا داسې یو کار چې کله وزیر نه حاضرېږي هر دلیل له کبله، بیا د یوه مقننه قوه چې مثلا د یوه قوه ده مقننه قوه دا د سترې محکمې ته د مراجعه کړې وایي چې وزیر نه حاضرېږي موږ څه وکړو، دا یې تاسو ته ښه حل لاره بریښي ده؟
نه متاسفانه دا د ما د میز د ملګري نظر دی. دا په هیڅ وخت په تاریخ د پارلمان کې داسې نه ده واقع شوي. په بارها بارها داسې وي چې وزیر کله خپله ناکامي لیدلي او هغه نه دی حاضر شوی دی استعضا مجلس ته نه دی حاضر شوی، ځکه هغه په خپل سرنوشت پوه دی، په خپلو هغه کاروایو چې ده کړي وي په هغې پوه دی. نو بنا نه دی حاضر شوی، مطمئن دی چې زه عدم اعتماد کیم، اما زیاتره وخت نه ده پیښه شوي، ډېره کمه پیښه شوي. نو دا موضوع هیڅ وخت سترې محکمې ته نه ده لیږل شوي او دلته قانون وضاحت دیدی، دلته متاسفانه مشکل په قانون کې نشته. زه نه پوهیږم چې دوستان د قانون اساسي په الفاظو یا عباراتو کې څه ستونزه ویني چې دا موضوع منول شي سترې محکمې ته.
امین صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، په هر حال اوس دغه موضوع رامنځته شوي، ولسی جرګې یو تعداد وزیران سلبي صلاحیت کړل، هغه دلایل چې دوی لرل، حکومت د دوی موضوع راجع کړه سترې محکمې ته، په خاص توګه ولسمشر، څه فکر کوي چې یوه قانوني او داسې حل لاره چې بالاخره د قواو ترمنځ تقابل چې مخکې ورته تاسو اشاره وکړه چې د هیچا په ګټه نشي تمامېدی، څنګه کیږي چې دغه مشکل ته مناسبه او قانوني حل لاره پیدا کړو؟
د قانون د تفسیر ځای چې د ستره محکمه ده یوازې په افغانستان کې نه په ټولو هیوادونو کې د قوانینو تفسیر ځای چې دی د هغوی هیوادونو د سترې محکمې دي. دلته قوانین صراحت لري، نه پوهېږم چې قانونو کې یو شی ذکر کوم باید چې قوانین کې مترادف الفاظ نشته دی چې موږ مترادف الفاظ پکې ذکر کړو. د ولسي جرګې د 102 مادې د داخلي کړنو اصولو په اساس 102 مادې په اساس باندې څلورمه فقره دریم بند وایي چې وزیر صاحب له اجنډا سره سم غونډې ته حاضرېږي او د هغه نه وروسته بیا پوښتنو ته ځواب ورکوي. چون دلته دغه فقره دا دریم بند بیخي له منځه تللی دی، وزیر صاحب نه دی حاضر شوی. دیدی که ستر محکمه کولی شي چې دیدی که یو تفسیر ورکی، یو موجه دلیل وړاندې کی چې په هماغه اساس باندې چې هم د سترګې د ولسي جرګې قانون کړنه هم قانوني عمل بڼه کې غوره کی او هم د وزیرانو ترمنځ د دوه قوو ترمنځ دغه مشکل حل شي.
کلیم صاحب مهرباني وکړئ تاسو څه فکر کوئ چې ستره محکمه څنګه فیصله وکړي چې د قواو ترمنځ تقابل مخه ونیول شي او دواړه اړخونه چې په خپل دریځ یعنی پکه مؤثریت او یا کروالی باندې ټینګار کوي کومه قانوني حل لاره کې دی شی او تاسو په اړه څه وایئ؟
زه فکر کوم قانوني لاره هم دغه ده چې د ولسي جرګې ځانګړي قانوني صلاحیتونه دي چې د وزیر صاحبان نه د اعتماد رایه هر وخت اخیسته شي او بدون شک دلایل به معجبی خو ما مخکې اشاره وکړه چې دلایل په هفتو څیړل شوي وو په کمیسیونونو کې او ولسي جرګه معجب دلایل لري.
قدرمنو میلمنو ډیره زیاته مننه چې په ننني بحث کې مور سره وانډه وخت ده. ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو تاسو د قدرمنو میلمنو څرګندونې واورېدي. د مشرانو جرګې دوی مرستیال تاکید په دې کو چې حکومت او خاص توګه ولسمشر باید د ولسي جرګې د استیزا په اړه د پریکړې ته درناوی وکړي او د سلبی سلاوچو وزیرانو پر ځای باید تازه وړ کسان معرفي کړي. او د حقوقي چارو د کارپو سمیم امین تاکید بیا دا و چې حکومت په ځای اقدام کړی چې دغه قضیه سترې محکمې ته استولې او هیله یې دا وه چې ستره محکمه داسې یو پریکړه وکړي چې د دواړو قواو ترمنځ تقابل مخه ونیسي. زموږ نننی بحث همدلته پای ته رسیږي. له تاسو هم ډېره زیاته مننه. تر بل بحث پورې پاک او مهربان الله تعالی سپارم. د خدای په امان.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي او اوریدونکی
کورندی کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو پام دې لپیل کو د دې ورځې د ازادي او اوریدونکو په خبرونه. قدرمن اوریدونکو بیا هم په دې خبرونه کې پیغامونه لرو استاسي د نورو دوستانو څخه. وګورو چې په پیغامونو کې دوستانو کوم موضوعات مطرح کړي دي. یو شمېر موضوعات ته رسیدنه هم وکړو، خو تر هر څه لومړی پیغامونه. د یادونه ده چې د دغو پیغامونو په برابرولو کې زما همکار طاهر روشان را سره ملګرتیا کوي. ورځو پیغامونو ته.
زه ودان د هلمند بهرحق له خبرو کوم. طالبان په ټول افغانستان کې مستعد کمپنۍ چکونه نو کلینیکونه شفاخانی آزاد کړي. باغران کې د مخکنیو حکومت کې هم څه نه دي کړي، کوم کارونه دي کړي. اوس هم هېڅ کمپنۍ یا داسې کوم کلینیکونه شفاخانی هلته نشته. هغه خلک دي سړکان دي سره داسې ګروان دي. دا کوم سړک چې دی د خر باغران خلک لاسو ګروان دي ورسره. دا یوازې د باغران خلک نه، د کندي خلک، غور خلک، دا ټول په دې مشکلات کې ورسره داخل دي. نو موږ د طالبانو د حکومت څخه دا غواړو چې خاص یو زور وایي خبرې پرې اهمیت نه ورکوي. دغه مسلمانانو ستونزې د کامرونو کې وسلام ودان هلمند باغران.
السلام علیکم. سلام او نیکی هیلی او درنه مینه د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. باب له سلامه زه محمد ایوب کلام یار د خوست ولایت څخه می تاسو سره دغه خپل پیغام سپتو. زما یو خواهش ده چې افغانان باید په خپل مابین کې په خپل مینس کې نور تربرګیری باید پرېږدوي. خپل اسلامي مینه، خپل اسلامي محبت باید په زړونو کې وساتي. نور د جنگ او دغه داوی لغه قضیه باید له خپل ذهنونو څخه وباسي. او نور دی وداسي داسي اقدام باید واخلي چې د افغانستان راتلونکي لپاره یو مثبت تمام شي. الوطنه مزیر د ټول اوردونکو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی د خپل مابین کې صلح راولي او زنا پیغام دې نشر شي. او سلام.
بله سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. در هدا افغانم د هلمند ولایت له نادرې ولسوالۍ څخه تلیفون پر راښه وسلم. په هلمند ولایت کې تیر یو میاشت کې ورچې یو نیمه میاشت کې چې تعلیمي نصاب شروع شوی دی، خو د هلمند د نادرې په ولسوالۍ کې د هم حاضر پر یو ښوونځي د کتابونو نه راغلي. د ښوونځي معلمین د خبر کې وایي د کندهار سره څنګه کتابونه نه راشدي. حکومت باید هغه کتابونه سره هر کې د کوچنیو کتابونو ډېر مهم چې کتابونه نه سره سبق پر شي پچې کې وایي. ونه باید حکومت د هلمند ته راورسي. تاسو ښه مننه.
هلو السلام علیکم، سمیع الله حلیمی تندریم د پکتیا څمکنی ولسوالۍ څخه. ډیر خوشحال شوم چې پاکستان حکومت افغان میرمن شربت ګل بیرته افغانان ته او بلخصوص افغان ترخم کې وسپرل شو دي. بلخصوص ان افغان حکومت وسپرل شو دا ډیر د خوشحالۍ ځای دی ټولو افغانانو لپاره. بس خوش شوم چې شربت ګل په خیر سره افغانستان ته راورسیده. ازادي راډیو هم زنده باد چې زموږ پیغامونه مستقیمن خلکو لپاره خپروي.
په جوړ بخیر ته به ښه ده. زه لنګرهار سمرخیلو نه خبرې کوم. ما دغه مستون زده د اوسېګه مخه خیمه کې او ماته چټرا کړه د تورخم کې کارټون نه لرم بغیر کاټه راغله. مو دا لاس ته تاسو ستانې شاته مجرونو دفتر کې داخل کې ما داخل کړه دا پیغام را دی خو ته ماته یو روپی یو شیندار نه رسیدلې اوس پورې. او زه هم دا چې پروت ما محمد منوم ده د سمرخیلو اوسیدونکو ما.
السلام علیکم، زه نور محمد د کندهار د جنور سوالي ستاسو سوګر پروګرام کړم. نوونی چې پاکستان سره ولیو تقریبا د مدوم کال د چې مننه لرو نه زای لرو ته والو وعده کړو او موږ نمره درکو کومک په سره کو په سم دا کومه کومک لري دی او شی لري دی وزاره د بل په کنګالو کې پراتی سم خدا او سره پاکستان ول او لا که صدر فرمان تصف کو چې موږ ګور سره کړیو کوم وای نه کوم ته کوي کوم دا کې هغه پاکستان په ولا پر دی مخوارستان ژوند زندگی ستر دی جنگ ما شو بشي نور اخر دې کومه کوشي للی نور دل بن سور چروا خپل اول مخزه سیل او دې هم دې سیل دې چې کومه کو کی او یا نوم چې نو نه یا یو نوم رم ده په جرا کې بلا په بشي چې او نور کومه کې نه غواړم سلام په خپل پر جوړو دا کومه کو دې سوار چې نوم رم ده کرا چې نور کومه فشار څه وخت نه سلام نو.
السلام علیکم، اسدالله خان ډیر اسماعیل خان. ما د افغانستان حکومت څخه غوښتنه ده چې په پاکستان کې کوم افغان کډوالي باید چې بده په افغانستان کې داسنوګن ډیر زیات ځایونه ورکې ولې چې ډیر زیات مجبور دي چې موږ کې جایدادونه نه لري. ما د دې څخه ډیره غوښتنه ده په دې اړه ازادي راډیو څخه غوښتنه کوم چې د ګورپور چارواکو سره خبرې وکړي او په دې د ګورپور چارواکو نظر څرګند کړي ولې چې دا خو 15 لک افغان کډوالي کوم کډوال کوي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ دغه زیو مایوبی ما د کابل خارنه سی مایوبی نو ته ما شونه ان سور جوزا کی ورکړي او موږ دغه نن سبا اقرب وزي مونته نه راکی بانه کی چې تخصیص نه درغله تخصیص نه درغله دغه کی او بس خازو کی چې مونته ولی نه راکی جمعه مراغه ریاست ته چې زوی تخصیص نه درغله اوله شوې دې تخصیص نه درغله دغه کتا چې موږ غم خوري ونه کوي مشکله کیږي موږ ته. والسلام.
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. د پیغامونو په لړ کې دغه ورسته پیغام شو د معلولینو د حقونو پاړه و ومغوتل په همدې اړه چې ولی د معلولینو حقونه ځندیدل دي د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت لمرستیالي جمیله افغانی سره مرکه وکړو. اغلی افغانی د دغه ستونزې پاړه راته وویل
موږ د دوستان چې شکایت کوي د دوی شکایت برحق دی. متاسفانه تاسو د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ګوري چې مشکلات لري. سږ کال موږ د ملکي او نظامي معلولین او شهدا ورسین حقوق سره سره وزارت دفاع ته هم موږ حقوق ورکړی دی چې هغوی نظامیان چې فعلاً په جګړه کې بوخت دي مصروف دي هغوی ته موږ لویت ورکړو چې تقریباً یو سلسله د ملکی معاشات هم هلته مصرف شوی دی، او متاسفانه چې وزارت مالیه سره همدونه امکانات نه دی څنګه چې هغوی مونږ سره په کال شروع کې وعده کړی و چې مونږ ته زمونږ تخصیص ورکوي. متاسفانه د هغوی طرف نه هم لکه زن کېږي چې مونږ بارها پیشنهاد کړی و، پیشنهادونه رسمي پیشنهادونه ټول زمونږ اسناد سره موجود دی. فعلا هم مونږ وزارت مالیه سره په دا موافقه رسیدلی و چې هغوی مونږ ته تخصیص ورکوي، لیکن کېدی شي چې یو دوه میاشتې زن شي.
دغه شان د پیغامونو په لړ کې مو دا هم واوریدل چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې زده کوونکو ته کتابونه نه دي رسیدلي. دا ستونزه مو د پوهنې وزارت د ویان ښاغلي مجیب مهرداد سره شریکه کړه. ښاغلی مهرداد وایي
په هر ولایت کې په مکتبونو په ښوونځي کې کتابونه شته دي، خو د کتابونو کمبود چې دی یو مشکل، غټه مشکل ده. دوی کتاب هلته موندلی سي په ښوونځي کې کتابونه شته، خو هغه کافي نه ده. متاسفانه مونږ هم کولای نه شول چې په دې کال کې پرته سیمو کې، پرته ولایتونو کې، ولایتونو ته په موقع په وخت سره کتاب ورسوو. دا مشکلات د مالي مشکلات له امله و چې مونږ د کتاب د چاپولو دپاره ثابت مالی منابع نه لرو، نو دا مشکلات منځته راځي.
دوستانو، د ښاغلي مرداد څرګندونې مو هم واورېدلې. یو ځل بیا پیغامونو ته ورځو، پیغامونه اورو چې په پاتې پیغامونو کې دوستانو کم موضوعات شریک کړي دي.
السلام علیکم، نور احمد یم، د کندهار ولایت سره سره په تماس کې یم. موږ ورته دغه غوښتنه ده چې دغه د شکاپر دروازې سړک دی چې ما شر پلان یې دوه کار درې کار د مخه باندې سوي دي، دغه څه کار نه پوه شو سوي دا ولې نه شو کیږي. په دغه باره کې که موږ هغه د ورکو د والي صاحب او د شاروال صاحب پر ور سوي موږ به ډېر خوشاله سو. تاسو راځئ وګورئ، دونه خراب لار او پر هغه باندې بیا نیم سړک ګچو او خوشتو دغه نیولې وي. نور وخت نه یې سم، خدای په امان.
السلام علیکم، سیف الله احمد زین د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د کمپیمان نه د ماتاکیل صحیح نه زنګ ولې. موږ هلته د 12 نفر د کمپیمان په کم کې نو یو نیم کال کېږي. موږ د رخصت مودام ډېره اوږده شوې ده، رخصت موږ ته نه راکړي. نو موږ د قومندان قدرتي صاحب څخه هیله ده چې دغه پرسنل باره کې یو تصمیم ونیسي او دغه پرسنل تبدیلي په خاطر له دې ځای څخه وباسي او نوی پرسنل اوړي. نور هر ځای نه کې د ولسوالۍ په کانډه کې نو تبدیلي چا نه تبدیلانه کېږي، پرسنل تبدیلي. موږ دا څلور میاشتې کېږي ماسره یو او یو نیم کالم کېږي چې د وظیفې په د جنگ په ډګر کې پراته یو ماسره حالت کې. نو موږ د قومندان صاحب کلوردونه دا هیله ده چې موږ ته توجه وکړي او دا نور چارواکو موږ ته وعده راکړي، لکه قومندان لیوا او دا قومندان کانډه خو عملاً کې نه کوي. یو خپله رخصت په خاطر درې څلور میاشتې وځي راکړي وظیفه وکړي بېرته ځي، مګر موږ ته وعده راکړي دا څلور میاشتې، مګر عملاً کې هیڅ نه وه توجه موږ ته نه ده شوی. او موږ هیله ده موږ غږ چارواکو ته ورسوو شي او دغه باره کې اجرات وشي. وسلام، او پیغام انشاء الله خپور کړي چې موږ د رخصتۍ باره کې امکانات برابر شي.
السلام علیکم، حکایت الله همدر خبرې کوم د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ نه. د خوګیانو په ولسوالۍ کې دغه مشکل ده چې د میملې په لین باندې سړک تیریږي د کابل جلال آباد، او رئیس جمهور دا وعده کړې وه چې دغه سړک به زه په خپله تعقیبوم، خو لیکن په دې سړک باندې کار ډېر سست روان دی. خدای دې وکړي چې دغه کار لږ تیز شي. موږ د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه کوو چې په دغه سړک باندې کار لږ تیز کړي، ځکه چې په انتخاباتو کې خپله ویلي وه چې په دې سړک به زه په خپله مشري کوم. ورسلام،
السلام علیکم. زما ګل د هلمند ولایت سمه حسین ویل بس په هلمند کې ډېره سخته جګړه روانه ده. موږ د مرکزي حکومت سره خواړو چې د هلمند ته جدي پام وکړي. ورسلام،
بله السلام علیکم. سید محمود احمد علی شنگ بولو سوالی څخه ورور زمنګ کاک صاحب کا زمنګ بولو سوالی کې اصلا امنیت نشته ده، او هر ورځ طالبان د لارو کوشش کوي
او خلکو ته ستونزې جوړي او زمونږ دولتي خلکو ته ډېره ستونزه ده. هغه بله ورځ هم درې څلور نفره زمونږ شهیدان کړي دي په لارو کښې چې پینونه اچوي او دولتي ځواکونه هېڅ همکاري نه کوي په دې اړه. هره ورځ خلکو ته وایي کله وایي چې مثال امنیت ده کله یوه بانه جوړوي کله بله بانه جوړوي. زمونږ تاسو هغه خواهش ده چې زمونږ دغه غږ مقاماتو ته ورسوي. خدای په امان.
السلام علیکم. زه د کنړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ نه سره په اړیکه کې یم. زمونږ د چپې درې ولسوالۍ سړک ډېر خراب شوی دی، باید چې حکومت ورته زر تر زره وکړي. السلام
علیکم. حکومت
قدر مند اوریدونکو پیغامونه مو هم واوریدل او د یو شمیر پیغامونو په اړه مو د مسؤلینو څرګندونې هم واوریدلې. اوس نو زموږ خدای پاماني هم واورئ، ځکه د خپرونې وروستۍ شیبې دي. ناچاره یو چې له تاسو سره خدای پاماني وکړو. تر بلې مو په لویو او بخښونکي خدای سپارم. ښه ورځ ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.